تاسو ستړي مشي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي نن د بایومتریک معلوماتو پر اساس د رایو د تصفیه کار امپایلوي پر دې او د افغانستان په اړه پر نورو موضوعاتو راپورونه لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د ناتو عمومي منشي په افغانستان کې د انتخاباتو پر ټولو خواوو غږ وکړ چې د انتخاباتو ادارو ته د کار کولو وخت ورکړي چې نتیجه په خپل وخت په شفاف ډول اعلان کړي. روسي ویل له ترکیې سره د وروستۍ موافقې پر اساس د دې هیواد پوځي پولیس د فرات سیند سوري د کوباني ښار ته رسېدلی دي. د برېټانیا پولیس په دې باور دی چې هغه لارۍ چې پورې نښتې کانټینر کې 9 جسدونه موندل شوي له بلجیم برېټانیا ته داخل شوې ده. د خبرونو تفصیل. د ناتو عمومي منشیان ستولتنبرګ په افغانستان کې د انتخاباتو پر ټولو خواوو غږ وکړ چې د انتخاباتو ادارو ته د کار کولو وخت ورکړي. ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې په خبري غونډه کې وویل چې په انتخاباتو کې ټول شریک خواوې باید له زغمه کار واخلي او د ټاکنیز بهیر بشپړېدو ته صبر وکړي.
Of course, transparency and predictability related to when it comes to
بیل شک کله چې تاکنو خبره کې شفافیت او اعتبار مهمه مسلې دي. زکه موږ آزاد او عادلانه انتخاباتو ته اړتیا لرو. د افغانستان امنیتي ځواکونه ستایم چې د دې زمينه برابر کړ چې په افغانستان کې انتخابات وشي. اوس مهم پیغام دا دی چې ټول خواوې لزغمه کار وکړي او آرام اوسي چې ټاکنیز بهیر په منظم ډول پای ته ورسیږي. د په داسال کې د چې سبا د اکتوبر په 15مه د ناتو د غړو هیوادونو دفاع وزیران پر افغانستان د خبرو لپاره ځانګړي غونډه لري. په دې غونډه کې د افغانستان د دفاع وزارت سفیر اسدالله خالد هم ګډون کوي. د یو بل خبر لمخې په ناتو کې د امریکا د متحدو ایالاتونو استازي کبیل هډسن ډاډ ورکړی چې تر 2023 میلادي کال د افغانستان د ځواکونو ټول لګښت تامین شوی دی. هډسن پرون د بلجیم په پلازمېنه بروکسل کې خبر لاندې وویل دا چې د افغانستان پوځ څومره ښه فعالیت کوي په خبرو کې نه ځایېږي.
We will have an RSM meeting, but we will also
موږ د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې غونډه لرو. خو موږ به هم د رزد ناتو د نه ویشتو غړو هیوادونو په غونډه کې هم پر افغانستان خبري وکړو. زه باید ووایم موږ په راتلونکي کال کې هم افغانستان ته بشپړ تعهد لرو. یقینا چې تر 2023 میلادي کال د افغانستان د ځواکونو ته کافي پیسې لرو. په ناتو تړون کې د امریکا د متحدو ایالاتونو استازي د دې یادونه هم وکړه چې د وسلوالو طالبانو لپاره لپسې ګواښونو سره سره د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو د انتخاباتو ښه امنیت ټینګ کړ. په کابل کې د امریکا د متحدو ایالاتونو سفیر جان باس د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت له سرپرستۍ د صلاح الدین رباني د استعفا په اړه په غبرګون کې نوموړی د کابل او واشنگټن ترمنځ د اوږدمهالي شراکت ښه ملاتړی بللی او له هغې مننه کړې ده. جان باس په یوه ټویټ کې لیکلي، زه خوښ یم چې صلاح الدین رباني پتیله چې د خپلې کورنۍ دود به ژوندی ساتي او د افغانستان خدمت ته به دوام ورکوي. رباني پرون د بهرنیو چارو د وزارت له سرپرستۍ استعفا وکړه. هغه د خپلې استعفا په رسمي مکتوب پر ټویټر کې خبر کړی دی. د مکتوب په یو برخه کې لیکلي چې د وسنی حکومت په چوکاټ کې کار د ځان په سلان نه غني، خو د افغانستان خلکو ته به سیاسي خدمت جاري ساتي. د افغانستان ولسمشر ویان صدیق صدیقي پرون د دې خبر تر خبرې دوه وروسته په ټویټر ولیکل چې ولسمشر د افغانستان د اساسي قانون پر اساس د رباني استعفا منلې ده. روسي ویلي له ترکیې سره د وروستۍ موافقې پر اساس د دې هیواد پوځي پولیس د فرات سیند د سوریې د کوباني ښار ته رسېدلی دي. کوباني د سوریې په شمال کې د ترکیې پولې ته نږدې پروت دی. د روسي دفاع وزارت پرون په یو اعلامیه کې وویل پوځي پولیسو په کوباني کې له سیمه ییزو چارواکو سره کتلي او د خپل ماموریت هدف ته د رسېدو لپاره پر ګډو هڅو غږېدلی دي. تر دې اقدام مخکې انقره او موسکو موافقه وکړه چې د سوریې په شمال کې کورد ملیشه ځواکونه به د ترکیې پولې ته لنګدي سیمو لري شي. د ترکیې او روسي ولسمشرانو په وروستۍ کتنه کې موافقه وکړه چې د روسي او ترکیې ځواکونه به د سوریې په شمال کې د ترکیې پولې ته په نږدې پرتو سیمو کې ګډې ګزمې کوي څو ډاډ ترلاسه شي چې کورد ملیشه ځواکونه له هغو سیمو وځي. د ناتو عمومي منشوي روسي د وسلو د کنټرول په برخه کې ښه سابقه نه لري، خو ایران او شمالي کوریا یې هغه هیوادونه یاد کړل چې په نړۍ کې خطرناکو وسلو په خپرولو لګیا دي. د ناتو غړو هیوادونو پرون د بلجیم په پلازمېنه بروکسل کې د وسلو د کنټرول او د وسلو د له منځه وړلو د لوړې کچې ډیپلوماسۍ کانفرنس په نوم غونډه وکړه. غونډې ته د دې تړون عمومي منشي یانس ستولتنبرګ وویل
Russia's negative record on arms control goes beyond the INF treaty.
د وسلو د کنټرول په برخه کې د روسي منفي سابقه د متوسط کچې اټومي قوې د کنټرول پر تړون اوړي. روسي په 2001 میلادي کال کې په اروپا کې د متعارف ځواک په تړون کې خپل غړیتوب وزنډاو، خو د ناتو ټول غړي هیوادونه ورته متحد دي. ستولتنبرګ دا هم وویل د وسلو کنټرول داسې ستونزه ده چې یوازې روسیه یې برخه نه ده، بلکې نور هیوادونه لکه ایران او شمالي کوریا هم په زغرده نړیوال اصول تر پښو لاندې کوي او په نړۍ کې د خطرناکو مزه له ټکنالوژي خبروي. د بریتانیا پولیس په دې باور دي چې هغه لاري چې پوری نخټي کانټینر کې نه هدیش جسدونه موندل شوی له بلجیم بریتانیا ته داخل شوی دی. پولیسو پرون د غلاري له کانټینر سره ونیوله. پولیسو په پیل کې داسې انګیرلې و چې د غلاري پوری نخټي کانټینر د سمندر له لارې آیرلند ته لیږدول شوی و. خو د ایسکس اخر پولیسو پرون نو وخت وویل چې کانټینر د بلجیم له زیبرګ ښار څخه د پورفلیت سیمې ته چې د لندن په څنډه کې پرته ده لیږدول شوی او بیا د تورک په سیمه کې ځای په ځای شوی دی. د بریتانیا پولیسو ویلي چې له دې کانټینر سره یو 25 کلن آیرلندی سړی هم نیولی دی. په کانټینر کې د موندل شوو اجسادو هویت تر اوسه نه دی څرګند شوی. د بریتانیا چارواکو نه دي ویلي چې د قربانیانو څو یې ښځې او سړي دي. د بلغاریا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې هغه لاری چې دغه کانټینر پورې نښتی و د تور سمندرګي په بندري ښار وارنا کې د بلغاریا سمندري ځواکونو ثبت کړی و او د یوې آیرلندۍ ښځې و. له کلونو راهیسې غیر قانوني کډوالو بریتانیا ته د رسېدو لپاره هڅه کړې چې په لاریو یا په کانټینرونو کې ځان پټ کړي. د بریتانیا د ګمرکونو چارواکو په 2000 میلادي کال کې په جنوبي بندري ښار ډویر کې د 85 چینایانو مړي وموندل چې په یوه لارۍ کې دننه یې سا ورکړیوه. خبرونه مو ازادي راډیو اوریدل کده او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې هم شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې پراپورونو کې به واورئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بنن د بایومیتریک معلوماتو پر اساس د رایو د تصفیه کار پیل کړي. د میدان وردګو ولایت یو شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې په سیمه کې په تېره بیا د 01 په عملیاتو کې د افغان ځواکونو په تېره بیا د 01 په عملیاتو کې ډېر ځلي ولسي وګړو ته مرګ ژوبلا وړي، خو څوک د دې ستونزې غم نه خوري.
د سفر یو قطعات په ورسته کې ډېر غیر نظامیان په شهادت تسوري هر اقل دغه غام دی خو دغه فهمیدو ته په دې ورته چې مونږه شیبه کړې د مونږه دغه ستوزه ده بدل دی باندې پیښیږي.
په پکتیا کې څه باندې سلو خونځو ته نوې ودانۍ جوړیږي.
امیدوار یو چې د کال په جریان کې دا ټول مکاتب د ولسونو پر مټ دا تکمیل سي. درې څلوېخت زره شاګردان به خیر د دغه مکاتب څخه برخمن سي او د لمرو د باران څخه به پام.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې د ازادي راډیو دوه ونې خبرونې مه هېروئ. ازادي راډیو اوري هر ورځ سهار لوو بوجود مخام تر وو بوجو خبرونه کوي. د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیک همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. راځو د افغانستان د ولسمشري د تر سره شوې انتخاباتو موضوع ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بنند بایومیټریک معلوماتو پر اساس د رایو د تصفیه کار پیل کړی. د دې کمیسیون ویندوی ازادي راډیو ته وویل چې د درمالوک شرکت چې یو جرمنی شرکت دی او د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره قرارداد کړی سپارښتنه شوی چې دا کار په درې ورځو کې بشپړ کړي. د کمیسیون په وینا د رایو د تصفیه بهیر باید نن سهار پیل شي. جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې نن به د بایومیټریک معلوماتو پر اساس د سبڅو رایو د تصفیه بهیر پیل سي. کمیسیون به همداراز نن خلکو ته اعلان وکړي چې څه وخت د جمهوري ریاست د ټاکنو ابتدایي پایلې اعلانولای سي. د کمیسیون یو ویاند عبدالعزیز ابراهیمی پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته جوته سوي چې د چاکونو په ورځ 1 میلیون او 902 ډیر زراو شپږ سو درې او یا کسانو د بایومټریک معلوماتو پروسس را اچولې دي. ابراهیمی وویل چې پرون د معلومات په بشپړ ډول د بایومټریک معلوماتو له ماشينونو د معلوماتو د ثبت مرکزی سیستم یا سرور ته انتقال شول. عبدالعزیز ابراهیمی زیاته کړ چې د بایومټریک معلوماتو پروسس اچول شوی رای تثبیت اړتیا لري. د دې منځ د سمو او ناسمو رایو د جلا کولو د بهیر لپاره درې ورځې وخت ټاکل شوی دی.
کمیسیون مستقل انتخابات و کمپنی درمالو که در داده که روان ده تصفیه
در تکون خپلواک کمیسیون در درمالوک شرکت ته هدایت وکړی چې د بایومتریکی معلوماتو پر اساس د رایو د تصفیه بهیر پیل کړي. دا بهیر به درې کاري ورځې وخت ونیسي. د افغانستان د جمهوریت ریاست ټاکنې د سپتمبر پاتې وشتمه ترسره شوه. د افغانستان د ټاکنو د قانون پر اساس باید د جمهوریت ریاست د انتخاباتو ابتدایي پایلې د اکتوبر په 19 اعلان شوې وای. خو د کمیسیون مشر وویل چې د تخنیکی ستونزو له امله او د ټاکنو د شفافیت د خوندیتوب لپاره د پایلو اعلان وځنډاو. دا لاندې د معلوماتو چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ابتدایي پایلو د اعلان لپاره کومه نیټه ټاکلې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په افغانستان کې سهار ته بجې یو لسته خېدی د میدان وردګ ولایت یو شمېر اوسیدونکو شکایت کوي چې په سیمه کې د افغان ځواکونو په تیر بیا د سفر یو قطعې په عملیاتو کې ډیر ځلې ولسي وګړو ته مرژوب لاوړي خو څوک د دغې ستونزې غم نه خوري. په میدان وردګ سربیره د غرض د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم په دې وروستیو کې د افغان هوایي او ځمکنیو ځواکونو په عملیاتو کې د ولسي وګړو د مرژوبلو راپورونه ورکول شوي دي. د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال حبیب الرحمن تاثیر پرې رپورټ لري.
دا میدان وردګ ولایت اوسیدونکو شکایت لري چې پښپنه عملیاتو چاپو او هوایی بریدونو کې دي لا ملکی تلفات او مخنیوي وسی. دوی وایي د بهرنیو او افغان ځنګړو ځواکونو په هوایی بریدونو کې ډیری وخت ملکی کسانو ته مرګوب لاوړي. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې چهارشنبه په ورځ هم د دغه ولایت په نرخ ولسوالۍ کې وتنه وژل سوی و چې د دغه ځای اوسیدونکو ټول ملکیان بولي. د دغه ځای اوسیدونکو ظهور الدین ارمل ازادي راډیو ته وویل دغه وتنه د صفر یو کې ته په بریټ کې وجل سوي دي. ارمل زیاتوي کړه چې مولا هغه یو ورځ ورسته د پنځمه په ورځ دغه پیښ په خلاف په میدان وردګ ولایت کې لاریون وکړ. نو د ملي اردو سرتیرو را باندې ډزې وکړې چې زما په ګډون څو تن نورې هم ټپیان کړل. خو د میدان وردګ محلي ادارې له دغه بریټ څخه انکار کوي.
د سفر یو قطعات په ورستیو کې ډېر غیر نظامیان په شهادت رسوري. هر اقل دغه غام دی خوري دغه فامیلو ته په دې ورته وایي چې مونږ یې شبا کړې د مونږ دغه ستوزه ده باید لرې به نه پېښېږي. د مونږ هېڅ دروازه نه ده را پاتې. ولایت مقام وایي د ما صلاحیت نه ده، ثنا ته ورشي د ما صلاحیت نه ده، مونږ هم نه ملاره ورکه. که چېرې دا د هر چا صلاحیت نه وي نو بیا د حکومتولي څه معنا؟
بلور ته بیا دغه ولایت چارواکی وای په بیا بیا د ملکی تلفاتو په مخنیوي ټینګار کړی دی. دا ولایت ویان محیب الله شریف زی د چهارشنبه په ورځ په دیاړه ازادي رادیو ته وویل که زه هم چې دغه عملیاتونه له مرکز کابل څخه پر لار اچول کیږي خو بیا هم محلي ادارې د ملکی خلکو د وژنو د مخنیوي ټینګار کړی دی. شریف زی زیاتوي کله چې هم له مرکز کابل څخه لوړ پوړی هیئت ولایت ته راځي نو والی ورسره د ملکی تلفاتو د مخنیوي خبره شریکوي او ټینګار کوي چې د ملکی خلکو وژنې ته دي خاص پاملرنه وسی. دا په داسې حال کې د ډیرای وخت میدان وردګ ولایت په ډیرای سیمو کې د شپنیو عملیاتو چاپو هوایی بریدونو او ماینونو لامل د دولت وسلوالو مخالفینو ترڅنګ د ملکی کسانو د تلفاتو خبرونه ورکول کیږي.
شې ټول ملت تور په کوټه کوم چې ستاسو متحد بودان ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در شنگ آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان.
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور آقا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید وګوي اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
نن د ازادۍ په څپو کې د اونیز پروګرام وارده په دې پروګرام کې بیا هم په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو موضوع څېړو. په دې وروستیو کې د سولې د خبرو د بیا پیلېدو لپاره په سیمه ییزه او نړیواله کچه هڅې تیزې شوې دي. په پام کې ده چې د چین پلازمېنه پیکینګ راتلونکې اونۍ د دوشنبه او سهشنبه په ورځو د بین الافغاني خبرو اون کوربه وي. دغه راز موسکو هم پتیلې ده چې د څلور اړخیزې غونډې کوربتوب وکړي. دغه هڅې به آیا په افغانستان کې د سولې د خبرو پیلېدو ته زمینه برابره کړي، او که چیرې دا خبرې پیلېږي د هغه به بین الافغاني خبرې وي د وسله والو طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ، او که د امریکا او د طالبانو ترمنځ پټه پټه درلې خبرې به بیرته پیلېږي. د هغه موضوع ده چې نن په دې پروګرام کې انڅېړو. ازادي راډیو اوري هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خپرونې کوو. اته بجی او شپارس د خیر د سهار د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد شیبردی او شمیر لویدیزو ورځپاڼو مطالب لوستی دي.
چین طالبانو ته بلنه ورکړې ده چې په پکن کې په بین الافغاني خبرو کې برخه واخلي. دفنس پوسټ خبرونې په قطر کې د طالبانو د دفتر د ویان سهیل شاهین د ټویټر پرونی پیغام په دی اړه راخیستل چې په کې وایي د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر مولا عبدالغنی برادر سره په دوحه کې چینایي ډیپلوماټانو د دې غونډې په ارتباط خبري کړې دي. د طالبانو په وینا دا غونډه به راتلونکي اونۍ د سهشنبه او چهارشنبه په ورځو تر سره شي. د طالبانو او امریکایي پلاوی د سولې خبري وروسته له 3 میاشتو او 9 پړاوه د سپتمبر په میاشت کې د ولسمشر ډانلډ ټرمپ له یو ټویټ وروسته ختم شوې. دفنس پوسټ خبرونه لیکي چې دا ځل په پکن کې د سولې غونډه د امریکایانو او طالبانو له پخوانیو غونډو بیل ده. طالبانو په خوده خبره ردوله چې د افغانستان له حکومت سره د سولې خبري مخته یوسي. خبرونه د سهیل شاهین په وینا لیکي چې دا ځل هم هر افغان چې د پکن په غونډه کې برخه اخلي هغه به د ځان استازیتوب کوي. ورته بین الافغانی غونډې پخوا په ماسکو او دوحې کې شوې وې. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان پرون په خبري غونډه کې وویل چې هیواد چمتو دی چې د افغان سولې لپاره داسې اسانتیاوې رامنځته کړي چې پکې د ټولو لوریو هیلو ته درناوی شوی وي. د افغانستان د سولې د چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د پکینګ د غونډې په اړه د چین له حکومت سره خبرې روانې دي، خو بل لور ته دفنس پوسټ خبرونه له فرانس پریس اژانس سره د سهیل شاهین خبرو ته اشاره کوي چې وایي د پکینګ د غونډې د برخوالو په لیست کې باید یوازې د ټیټې کچې حکومتي چارواکي شامل شي. د لویدیز بلې چاپي خبرونې ډیلی ټلګراف له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د احتمالي وتلو پر مسلې لیکنه خبره کړې ده. د دغې برېټانیایي ورځپاڼې په باور د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت له افغانستانه د خپلو ځواکونو سمدستي وتلو ته چمتو دی که چیرته ولسمشر ټرمپ د سمدستي وتلو امر ورته وکړي، لکه څنګه چې له سوریې څخه یو دم د پوځیانو د وتلو امر کړی و. په دې مطلب کې وړاندې راغلی دی چې ټرمپ د افغانستان د پوځي ماموریت په برخه کې هیڅ پټ څه نه لري، او هدف یې لکه چې وایي دا دی چې دغه پوځي ماتې پای ته ورسوي. د ټلګراف د یو شمیر امریکایي چارواکو په وینا لیکي چې شاید دغه هیواد د پوځیانو شمیر په افغانستان کې تر 9000 راکم شي. ورسپانه سرګندوی چې د پوځیانو شمیر او د هغوی د وتلو مهال ویش د امریکا او طالبانو د سولې د خبرو اصلي ټکی دی. ورسپانه ویلي کې کچرته ولسمشر ټرمپ له افغانستانه د خپلو پوځیانو د وتلو یو اړخیزه پریکړه وکړي، د سولې په خبرو کې به د امریکا برلاسي توب له خطر سره مخامخ کړي.
په پکتیا کې د یو سلو درې ښوونځیو لپاره د ودانیو د جوړېدو چارې پیل شوې. د کلیو د پراختیا وزیر د دغو ښوونځیو د کار د پیل په مراسمو کې وویل چې د دغو ښوونځیو په جوړېدو سره به زرګونو زده کوونکو ته د دې زمینه برابره شي چې د ودانیو دننه درسي خونو کې د زده کړې له بهیره برخمن شي. د پکتیا والي وایي د دغو ښوونځیو په جوړېدو سره به د ودانیو د ښوونځیو د ودانیو د نشتوالي ستونزه اویا پسلو کې هواره شي. نور حال له ګردیز د ازادي راډیو د خبريال احسان آرین پر راپور کې اوري.
په پکتیا کې د کلیو پرختیا وزارت لوري د 103 خوانځي لپاره د ودنوي د جوړیدو چاره پیل شوې. د افغانستان د کلیو پرختیا وزیر په وینا یت خوانځي د ولسی تړون د اقرا پروګرام په چوکاټ کې د یو کال په مده کې جوړیږي چې ټول ټال پر 10 میلیون ډالر لګښت راځي. د کلیو پرختیا وزیر مجیب الرحمن کریمی وایي
د دې ټولو 103 مکاتب لپاره مونږه کابو 10 میلیون ډالر اختصاص کړی دي او ان شاء الله آغاز نن نه اوس او امیدوار یو چې د کال په جریان کې دا ټول مکاتب د ولسونو پرمټ دا تکمیل سي. درې څلوېخت زره شاګردان به خیر دغه مکاتب څخه برخمن سي او دلمرو دوباران څخه به پامن.
د پکتیا ولی شمیم خان کټه وزیر ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د اقرا پروګرام په چوکاټ کې د جوړدونکو خوانځي په تکمیلي دو سره به د خوانځي لپاره د ودانیو د نشټوالي سنځه تر ډیره حد هواره شي. نو ما وړي وویل
دو کال مخکې موږ تقریبا 90% خوانځي تعمیر نه لرلو ولی وس موږ په څلوېختو خوانځي عملن کار روان ده. 25 خوانځي منور په شارسازي کې دي چې اوس په هغه په ارزیابي کې دي. بډینګ سوي دا 103 خوانځي دغه دا موږ د خوانځي تقریبا 90% هغه تعمیر نه لرلو لغه ټول پر کوي.
د پکتیا ولایت شورا رئیس په خلکو غږ وکړ چې د یادو پروژو امنیت په خپل وساتي او د بشپړېدو په برخه کې له امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي. د پکتیا ولایت شورا رئیس عبدالملک زازی او د سیمې یو تن اوسیدونکو وایي
نو دا ستونزه یوازې دولت پورې نه دی تړي. دولت بودیجه پیدا کړې دی. بار بار ولسونو مشران او ځوانان استاد راغلي دي موږ سره دا ستونزه شریکه کړي ولی ویلي دي چې موږ د خپل سیمې امنیت په دې سر په قیمت نیسو ولی په هغه برخه کې هغه مشرانو چې موږ سره ژمنه کړې دي عملی نه دی کړې.
مکتب مونده شو او اینجا
مکتب جوړ شو او زموږ اولادونه به دلته زده کړې کوي. ولی صاحب او وزیر صاحب نړۍ مننه چې دلته راغلل او د دې ښوونځي د بنسټ ډبرې کې خدا
وایي څنګه ته مودن.
په پکتیا کې یو شمېر مدني فعالان بیا اندېښنه لري چې د 103 جوړدونکو خوانځیو برخلیک د یو شمېر هغو پروژو په څیر نشي چې په وینا یې د بنسټ ډبرې ایښودل شوې خو عملي چارې تر اوسه نه دي پیل شوې. دوی پر ولایتي ادارې غږ وکړ چې د یادو پروژو کارونه له پلان سره سم ژر پیل او پای ته ورسوي. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
په هلمند کې د کانګو ناروغي ډیره شوې ده. د دې ولایت روغتیا ریاست مسؤلین وایي د کانګو د ناروغۍ له امله هر ورځ ګڼ شمېر کسان ورته مراجعه کوي. دا چې کانګو څه ډول ناروغي ده او څه ډول انتقالیږي په اړه نور حال د ازادي راډیو د سیمه ایز خبریال الیاس دایی په دې راپور کې.
د نادالي اوسیدونکو تورجان یوولس پسونه لري. یوه اونۍ مخکې دولسم ښه چاغ پسه یو دم وغځېدی او د حلال تر چړې ورسېدی. تورجان چې د پسونو وړو کې سوداګري کوي وایي تر هغه وروسته ویریږي چې نور پسونه په ورته ناروغي اخته نشي. دی د مرض په نوم او خطر نه پوهیږي. ازادي راډیو ته وویل
مالو کاربار کوم بزازي باندې اخته یم. مالو نرنه سم خرڅوم دی دغه کاربار دی. نو یو رقم مریضی ته پیدا سوی د مالو نه کتلې پسمه و نه جوړې ولج مریض و چې د ډاکټر پر میرا سوی هغه ټک د ټکر واوښتي. مړه ته دغه وایو دا ټکی مریض ورته وایو ته چې بوتې ډاکټر راتول چې دا د کانګو په نامه باندې یو ډول مرض دی. دا غوې رستي دغه سوی د ټول خپل مالو نه واکسین و دغه کې او زه په دې باندې ویریږم چې دا نور راڅخه مړ نه شي. نو کوشش کوم چې دغه کوم واکسین ورته وکم.
په هلمند کې د کانګو په نوم د حیوانانو ناروغي اوس ډیره سوی ده. دا وایروس انسانان ته هم د انتقال وړ دی. د هلمند د عامې روغتیا د ریاست مسؤلین وایي په تیرو دریو میاشتو کې د کانګو په وایروس یو ویشت ککړو ناروغان ورته مراجعه کړې ده. په پوست دولتي روغتون کې په کانګو د اخته کسانو لپاره جلا وارد جوړ شوی دی. دلته روغتیا پالان لیدل کېږي چې ځانګړي جامې اغوستې دي. موږ نه ورپرېږدي او دوی هم د ناروغانو تر تماس وروسته پر ځان د میکروب ضد سپرې پاشي. د هلمند عامې روغتیا د ریاست مرستیال ډاکټر محمد زاکر یقین وایي په تیرو دریو میاشتو کې په دې وایروس ککړ یوویشت کسان ورته راغلي دي چې پنځه یې مړه شوي دي.
دا یوویشت پیښې تقریبا په د تیرو درو میاشتو کې موږ سره ثبت شوي دي. پنځه تله پاتې ده. هغه وژل شوي دي یا هغه داسې وژل شوي دي چې څلور دلته راغل شوي دي. په ډېر وخیم حالت کې و موږ اهتمامات ورته نیولي وو. مونږ ته دغه شوي ځینې بیا داسې یو بیا داسې کیس چې هغه چې د روغتونو پر راکلی طلب شوی دی. ادب دا دی چې د دې مرض په هر څونه چې چې اولیه دغه کې رسیدګي وسی روغتیایي مرکز ته، خصوصا چې موږ ولایتي روغتون دی لپاره مشخص ادرس لرو، نو هغه سي اتمامات هم ډېر شوستن ورکړي.
ښاغلی یقین، ازادي راډیو ته ول د کانګو په نوم د دې خطرناک ناروغي په اړه لا هم د علمن ډېر خلک معلومات نه لري. د زیاته کړه په دې اړه د یو شمیر دولتي ادارو سره تړونونه لاسلیک کړي دي چې د عامه پوهاوي یو وسیع پروګرام پیل او خلک یې په ضرورونو خبر کړي. د بوس دولتي روغتون یو ډاکټر حیات الله نظري وایي دوی په کانګو اخته کسان لپاره 12 بستر لري چې کفایت نه کوي. ډاکټر حیات الله نظري وویل هر میاشت د 15 پورې په کانګو اخته ناروغان د درملین لپاره دوی ته مراجعه کوي.
دا ناروغي چې کوم سوله، دا یو شدید ویروسي وینه بهونکې ناروغي ده چې بل اخره د یو منتنی کني چې په امه سره سره مش پښتو کې ورته منګور وایو، چې دغه منګور په واسطه باندې بل اخره د منګور د چچلو څخه ورسته د منتن حیوان څخه و انسان ته، او یا هم کچیر مثلا د دې څخه ورسته انسان د دې منګور په واسطه باندې چچل کیږي، بل اخره هغه انسان د افرازاتو د لارې څخه، د هغه د وینې د لارې څخه بل اخره د یو شخص څخه بل شخص ته، او یا هم بل اخره د وخزي د لارې څخه د یو شخص څخه بل شخص ته قابل د انتقال.
په هلمند کې د کانګو ناروغي په داسې حال کې په شدت خپریږي چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د روغتیا د وزارت له لوري د کانګو د وایروس په شک څاروي لومړی کرنټین او تر واکسین وروسته د مالکانو په لاس ورکول کېږي، خو په هلمند کې تر اوسه دغه ډول حرکتونه نه دي پیل شوي. روغتیا پالان وایي شدیده تبه، د عضلاتو درد، تر پزې او خولې د وینې بهېدل او د رڼا سره حساسیت د کانګو د وایروس نښې نشانې دي. مفتي لیاستی، ازادي راډیو، هلمند.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکی زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
او دا هم دی روسی او ترکی دی اړیکو په باب. روسی تا دی ترکی دی ولسمشر دی سفر پترس که دی روسی دی وسلو دی صادراتو دولتی شرکت ویلی انقره سره دی مزایلو دفاعی سیستمونو پر معاملی خبری کوي. د ترکیه ولسمشر اردوغان روسیې ته په خپل وروستي سفر کې د انقره او موسکو ترمنځ د پوځي همکاریو د پراختیا خبرې کړې. فرشته جلال زی جزئیات اوروي.
سره له دې چې واشنگتن په مکرر ډول ترکیه ته خبرداری ورکړی چې له روسیې د مزایلو دفاعي سیستم ایسلور سو نه اخلي، خو د روسیې د وسلو د صادراتو دولتي شرکت روزو ابرونو اکسپورت وایي چې له ترکیه سره د دې سیستم پر بله سودا خبرې کوي. د دې شرکت مشر الکساندر میخایف د روسیې خبري اژانس انټرفاکس ته ویلي چې له ترکیه سره د داسې زیاتو راکټي سیستمونو پر مالي اړخ او د لیږد پر مهالویش بحثونه روان دي. ترکیه د ناټو غړي ده. د هیواد اول وارد روان کال په جولای کې له روسیې د میزایلو د دفاعي سیستم S-400 د ترلاسه کولو اعلان وکړ. د دې عمله د ناټو بل غړي هیواد امریکا پریکړه وکړه چې ترکیه د امریکا د F-15 الوتکو له سیستم وباسي. د امریکا متحدو ایالاتو د دې هیواد اروپایي شریکانو باور څرګند کړی چې د روسیې سخت راکټو دفاعي سیستم S-400 له هغو سیستمونو سره اړخ نه لګوي چې د ناټو غړي هیوادونه کار ورڅخه اخلي. هغوی اندېښنه لري چې حتی له دې سیستمه کیدلی سي چې د امریکا د F-15 الوتکو پر ضد کار واخیستل سي. دا سیستم د امریکا F-15 الوتکو ته یو بل قوه ګواښ بلل کیږي. د امریکا متحده ایالات وایي چې روسیه کولای سي چې د سلور سو دفاعي سیستم په څنډه کې د امریکایي الوتکو پر ډیر حساس تخنیکی معلومات ترلاسه کړي. خو د ترکیه حکومت وایي چې په نږدې وخت کې به له روسیې د خپل پوځ لپاره سل پوځي الوتکې واخلي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د اکتوبر په 22مه د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وکتل. دواړو په یو خبري غونډه کې ویل چې انقره او مسکو په خپلو کې پوځي همکاریو ته دوام ورکړي. اردوغان ویل چې د میزایلو د دفاعي سیستم S-400 پر جزئیاتو کار روان دی او د اړتیا وړ مواد ترکیه ته استول کیږي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر د دې میاشتې په پیل کې اعلان وکړ چې د سوریې له شمالي سیمو څخه امریکایي ځواکونه باسي. دې ته په پام د روسیې او ترکیه د جمهور رئیسانو ترمنځ د پوځي همکاریو په اړه ورستۍ خبري داسې انګیرل کیږي چې په سوریه کې به د دریمګړي په توګه د روسیې رول لا پیاوړی کړي.
ستاسو له پیغامونو
سلام سین زلان یم لیلمن ولایت سیمیاری کنی ولده مستخه دا شکایت و چی پا ایلمن که ولایت که نایو سوالی که یو مکتب هم تن خانه ور کول کیجه او مالیمان و لده دو روز تخه فرموز بانی درسون بند کرده نو لشغل ده استرومبورس خیلی کو چی ده مالیمان تنخه پر وقت ورکی و سلام
دا چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس په فرمان باندې یو رهایشي نمرات مکمالي متورکل شي، نو په همدې اساس موږ هم د لغمان ولایت د الینګار ولسوالۍ د رسمي پوه معلمین په دې حال کې چې د لغمان مرکز او درې ولسوالۍ کرغی علیشان او مرکز ته نمرې ورکړل شوي دي. د الینګار ولسوالۍ معلمینو ته نمرې نه دي ورکړل شوي او یوه رهایشي نمره باید ورکړل شي. لیکن د لغمان والی او شاروال هغه ساحه چې د الینګار معلمینو ته ښیي د خلکو ترمنځ مناجعه او شخړه پیدا کېږي. نو په دې اساس د بابا صاحب دغته چې د دولت کوښښ لاندې ده او کولی شي چې نمرې پکې ورکړي. د الینګار ولسوالۍ اتیا بابا مکاتب تلل شوي دي. 50,000 زده کوونکي د خپل زده کړې نه محرومه دي. موږ غواړو چې معلمینو ته خپل حق یوه نمره به ورکړل شي په داسې ځای کې چې د قومونو ترمنځ شخړه رامنځته نه شي. وسلام.
دا پکتیا د څمکنې ولسوالۍ نه سمیع الله خلیمي تندر خبرې کوم. وختلمې د ولسمشر محمد اشرف غني څخه دا ده چې د پکتیا مرکز ګردیز سردندې پټان سرحده پورې غځېده سړک بیرته کنډوګه پر شوی ده. دا سړک دې ترنزیل شي او پاکستان ته دې په همدې سړک باندې د ویزې سیستم هم فعال شي تر څو د ټولې لویې پکتیا د ټولو ځینو ستونزه حل شي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د هوستاسو څو پیغامونه چې د ازادي راډیو په غږ ثبتونکي ماشین کې مو پرېښو کور مو ودان پیغامونه تل راستوي. موږ هم هڅه کوو چې هغه اخبار کړو. د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې اوري. د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې خو تر دې مخکې چې د خبرونو ته ور ورسېږي یو ځل بیا پام وکړئ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونو ته. د ناتو عمومي منشیان ستولتنبرګ په افغانستان کې د انتخاباتو پر ټولو خواوو غږ وکړ چې د انتخاباتو ادارو ته د کار کولو وخت ورکړي او پریږدي چې دغه ټاکنیز بهیر په شفاف ډول پای ته ورسیږي. په ناتو کې د امریکا د متحدو ایالتونو استازي کې بیل هټسن ډاډ ورکړی چې تر 2023 میلادي کال د افغانستان د ځواکونو ټول لګښت تامین شوی دی. د دغو ځواکونو کلنی لګښت شاوخوا 5 میلیارد ډالر اټکل شوی دی. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر جان باس د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت له سرپرستۍ د صلاح الدین رباني د استعفا په اړه په غبرګون کې نوموړی د کابل او واشنگتن ترمنځ د اوږد مهالي شراکت خم ملاتړ بللی او له هغې مننه کړې ده. ښاغلی رباني پرون له خپلې دندې استعفا ورکړه. د افغانستان ولسمشر هم د هغې استعفا ومنله. روسیه ویلی له ترکیه سره د وروستۍ موافقې پر اساس د دې هیواد پوځي پولیس د فرات سیند د سوریې د کوباني ښار ته رسېدلی دی. د ناتو عمومي منشي وایي روسیه د وسلو د کنټرول په برخه کې ښه سابقه نه لري خو ایران او شمالي کوریا یې هغه هیوادونه یاد کړي چې په نړۍ کې د خطرناکو وسلو په خپرولو لګیا دي. د برېټانیا پولیس په دې باور دی چې هغه لارې چې پورې نښتې کانتینر کې 9 جسدونه موندل شوي له بلجیم برېټانیا ته داخل شوې ده. پولیسو په پیل کې داسې انګېرلې وه چې دغه لاری پورې نښتې کانتینر د سمندر لارې آیرلند ته لیږدول شوی دی. له کلونو راهیسې غیر قانوني کډوالو برېټانیا ته د رسېدو لپاره هڅه کړې چې په لاریو یا په کانټینرونو کې ځان پټ کړي. تر اوسه پورې د 9 موندل شوو جسدونو هویت نه دی معلوم شوی. د دې خبرونو تفصیل کې غواړی بیا هم ولولې د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ان ټکی کام. لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې مو ویل او د سرخطونو مخکې د دې خبرونې په دې برخه کې دوه اونیزه خبرونې لرو د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې. خو تر هغه مخکې یو لاند خبر. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت په کابل کې آنلاین د تحصیلي بورسونو نوې مدیریتي بڼه پرون پرانستله. په کابل پوهنتون کې په همدې مناسبت جوړ شوې غونډې ته د دې وزارت د محصلانو د برخې موین برای صدیقی وویل د دې آنلاین سیستم په جوړېدو سره به د بورسونو په برخه کې د فساد مخه ونیول شي او شفافیت به رامنځته شي. د لوړو زده کړو وزارت د موین په خبره دغه اپلیکیشن کې د هر هغه محصل چې غواړي د بورس له لارې د لوړو زده کړو لپاره بهرني هیواد ته لاړ شي له پیل څخه تر پایه ټولې اړینې او اړوندې پروسې په آنلاین بڼه پکې رن کړل شوي دي. ښاغلی صدیقي وایي وروسته له دې هیڅ محصل نشي کولی د تحصیلي بورس لپاره د انلاین لارې پرته بل لارې وکاروي. دغه سیستم په داسې حال کې جوړیږي چې لدې وړاندې د بورسونو په برخه کې ډیرو محصلینو او د دولسم ټولګیو فارغانو شکایت درلود او د راپورونو پر اساس په تحصیلي بورسونو کې هغه کسان بهرنیو هیوادونو ته د زده کړې لپاره استول کېدل چې ډیرو یې واسطه درلوده. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت دغه اقدام داسې مهال کوي چې په همدې وزارت په دې وروستیو کې انتقاد د یو شمیر محصلینو لخوا زیات شوی چې د لوړو زده کړو له مؤسسو دوی چې کله فارغیږي د لوړو زده کړو وزارت ډیپلومونه یا نور د زده کړې د فراغت سندونه نه ورکوي او دا مسله د دې سبب کیږي چې دوی د کارموندنې په برخه کې له ستونزو سره مخامخ شي. ډیرو محصلینو ازادي راډیو ته وویل چې دا ستونزه د دې سبب شوې ده چې دوی په میاشتو میاشتو ونشي کولی چې د ځان لپاره کار پیدا کړي، ځکه چې اکثره ادارې له دوی نه د فراغت سندونه یا ډیپلومونه غواړي. په دې هیله چې د افغانستان